السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پایل سوې چې پایل خبرونه کیږي د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لونډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده دغه مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څخه باندې څلوېښت کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دغه سازمان ټینګار کړی چې د شوزو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یو انجلۍ وژل سوي او یو ښځه ژوبله سوي ده د بده اصل کې د چیلې د تورز مخ کې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې و د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یو سړه تیاره او بیرحمه ورځ راغلی ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سشکل کرسمس په داسې حال کې لمنځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره شزې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ شوې په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه پینځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی بریټ په پایل کې وژل سوي دي د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې پورز د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه سوي ده په بیان کې راغلي چې په وژل سوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتون کې ډلې منلې دي پر دې بریټ سربیره لښته لږه دولس نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان سوي دي په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي بریټ په اړه خبرداري ورکړ تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ بریټ وروسته په لوړ خبرداري کې وو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د بریټ پلان درلود د دغه سفارت په وینا د دې بریټ احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یک شنبه وو کسان د ورستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل سیوی چې په نیول سو کسان کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د ورستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څنګه لخواني ول سیوی چې په هغه کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنوی پروپورونی کې ویل سیوی دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي بریتانوی چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي په ایران کې د سپتمبر لنیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل سول چې یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې 200 مایله فاصله لري د چاودنې ژغ اوریدل سوی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري اجنس وایي نه دی توانیدلی دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بی سی خبري اجنس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي د روسیې بيزه خبري اجانس بیا د ځای اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حمله د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالی زیانونو په باب لا څه نه دی ویل سوی. دا تو بجو په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې په کورونا یو او بهرنۍ یو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته ځینو مؤسسو خپل فعالیتونه وزندول.
یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز تو کوڅه او تر څه په کوار
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه مشر وي د شزنه کارکونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولای.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپلو فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو.
د طالبانو لخوا په کورونایو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو په کار کولو له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. دا هم وري چې طالبانو دینی مدرسو ته د بالغ نجونو پر ورتګ هم بندیز ولګاوه. کندز کې د تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی.
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار څوک دا پتاوي خرڅو څوک بوسې په پنځله شاخلو په لس په شل روپیا خرڅو.
د خبرونه په دوه منی مای کې درسي ساعت پروګرام ختمېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. په افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. د ماشومانو د ساتنې د نروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د زندولو خبر ورکړي. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی. دغه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 میلادي کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې. خدای
په کوندي کې اجم زمو ته اجم زد کارم به کستم په پټم مری وین په بعد اوراز ما ډیر مشکله دا باز خلک دا فکر کوي ولا دا کوم عملی دا یا کوم بل نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم.
یو رب دی وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به د وضعیت سمېږي څو به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنی یا کیر مؤسسی په یو ګډ اعلان کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په افغانستان کې پر خزو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورونیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له خزینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسی نوی او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
ومردل چې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د طالبانو تربندیز وروسته په افغانستان کې ځینو ادارو خپل فعالیتونه وزندول. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه رئیس نیل تور نروی د شیزنه کارکونکو له کار پرته اغیزناک فعالیت نسی کولی. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د شیزنه کارکونکو د کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ناروی د کډوالو شورا د ماشومانو ساتنې ادارې او پاملرنې مؤسسې پرون په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکړ. د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه له رئیس نیل تورنر سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو اول په دې خاطر چې خزې باید د کار حق ولري او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درېمه برخه کارکونکي خزې دي او موږ ته مهمه ده چې وتواني کو افغان خزو او ماشومانو ته مرستي ورسولې شو او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستي ورسو نه یو شو رسولې. طالبانو سباند شلو میلیونو ارمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خند سره مخ کړي او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
Was the suspension the only option for
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب وو؟ د حقیقت په کتو چې میلیونونه افغانان له لوګې سره مخ دي او تاسو په دې خبره لټولو کې پوهیږئ.
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو چیرته چې هغه موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې موږ خزینه کارکونکو کار ته تللی شي او منو ته مرستي رسول شي. موږ هیله منو چې موږ خپل ژوند ژغورن کې فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړې د طالبانو د غیلان موږ لا هیڅ منکارا پاتې راوستو او لدې پرته مو بل چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودرو. خو په دې ژمي کې چې خلک سختي اړتیاوي لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو لدې چې کار نشو کولای څه مو په وس نه دی پوره.
Unfortunately, we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکو کې مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو. نږدې 1500 خزې دي چې په درې مبرخه جوړوي. دمګړې موږ له غوي خپل ملاتړ ته دوام ورکوو خو هغه د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکو دي بلکې نور خپلوانو سره هم مرسته کوي. زموږ تعهد له غوي سره دا دی چې هغه ته به تنخواه ورکوو او قرارداد ورسره لرو ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به برته اخیستل کیږي. څو د ناروی د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ بل خپل خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What can be done next?
څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
Well, we continue to work with the authorities in any reasonable way
موکله چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوي. موک البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوي خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله منو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موږ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده کار
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان څنګه مشر نیل تورنر وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د طالبانو لخوا په کورونا او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار له بندیز وروسته خبرګونونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نه هیلې کوونکی بللی دی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې، امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو منفي تاثیر وکړي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو د کاربندیس پاړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د خزو په ورتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوتریش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پریکړه به ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شویو په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې تر څنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندې نبیله مصرالی د طالبانو دا پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لارد د آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فائق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نه شي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغېز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې وې غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلی دی چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
یو شمیر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. طالبانو د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې وځنډوي. سپیو لستان اگزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د ښځو د کار د ممانعت پریکړه بوګنونکي او لاواقبو ډکه بللي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپل ټویټري بیان کې پرون لیکلي چې د ښځو د کار پر حق باندې د طالبانو وروستی بندیز د بشر دوستانه اصولو سرغړونه ده او افغانان لالی او پراخ او ژور کړکېچ سره مخ کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته امر کړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د حجاب نه رعایت یاد شوی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ غبرګونونه هم پارولي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک په خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې د یو نړیوال غبرګون لپاره هوډمنه ده. هغې په خپل ټویټر باندې په بیان کې زیاته کړې چې موږ به دا ونه منو چې طالبان د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند د بشریت ضد جرم کیدای شي. یکشنبه ناوخته د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د ښځو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سخت اندېښنې وړوباله. دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه په طالب چارواکو غږ کړی چې خپل پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا حکم به ویجاړونکي پایلې ولري. تر بلینکن وروسته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر ویلي طالبان څنګه ښځې او ماشوم من له لوګي ژغورلای شي چې خزی د مرستو در رسولو اجازه نه لري. اخو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یکشمې پروس د کرندې کرده همدې ټویټري بیان پاړه خبرګون خو دلای ویلي دي امریکایي چارواکي باید دوی په کورونې چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې مؤسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو پر رعایت مکلف دي.
د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پرېکړې کړې. لومړی یې د ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونه هغه ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغ نجونو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د وزارت خبر ورکړی چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نسته.
اعلامی که از طرف حج اوقاف اعلام شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویدا غنجلی د چې د خپل کور ترڅنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل، هغه ولس کله نه او د کابل اوسیدونکو ده. هویدا وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوخت حدیثونه، د اسلام مبانی او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دی او نور غنجونو پر مخ وتړل چې عمرونه تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلنو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړم.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې پرون هم په یو دیني مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپل د دې حکومت لخوا ټاکل شوي، دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
په افغانستان کې دننه او بهر یوه ډله ښځو ټول له یو بل سره له پیاوړي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو، نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیست لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا هم راپور
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره د اعتراضونو او عدالت غوښتنې په دوام، دا ځل په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو یوې ډلې په ګډه د ټول له یو بل سره لا پیاوړي ترسرلیک لاندې بیلابیل ادرسونو ته د لیکونو په استولو سره د افغان ښځو د ملاتړ او ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه لیک تنظیموونکي ښځینه فعالانې وایي دغه سرخلاص لیکونه د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن، د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسی مشرانو، د اسلامی همکاری و سازمان او د طالبان حکومت ته لیږل شوی. دا دوی د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو له ډلې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر ماریا کرمی د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا لیک د هغو ښځینه فعالانو لخوا چې د رهبری په کچه فعالیت درلوده ترتیب شوی، او موخه یې دا ده چې د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي. موږ دا لیک بیلابیلو برېښنالیکونو ته واستوه.
په ورته وخت کې دغه لیک یوې بلې تنظیموونکې قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن ته دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل یکې اسنامه
ها عنوانی جیل بایډن
دا لیک د امریکا ولسمشر میرمن جیل بایډن ته هم لیږل شوی. هغه کولای سي افغان ښځو په ملاتړ سره افغانستان په سیاست کې هم اغیز ولري، او دا څرګنده خبره ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې موثر رول لري.
نموړی زیاته کړه چې د ملګری ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان خزو د اوسنۍ ستونزې د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول اټینګار شوی دی. د خزینه فعالانه په خبره په یو لیک کې د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتل شوی چې افغانستان ته د یو پلاوی پاستولو له طالبانو سره په اړیکه کې شي او د افغان خزو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت استول شوی پکې راغلی اسلام د عدالت او انصاف دین دی او د هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوی چې پرته له کوم شرعي انعنوي او تخنیکی دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان ښځو محرومول به خطرناک پایلې ولري او د ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي عرفي او وظیفوي مسؤلیت په درکولو سره له عدل او انصاف څخه کار واخلي، ښځه د سیاسي موخې قرباني نه کړي او ژر تر ژره دي د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو د دروازو په پرانستلو سره خپل دینی او دنیوي مسؤلیت ادا کړي. طالبانو ته پاستول شي ورستې لیک کې سیما سمر، انارکلی هنریار، شنکی کړوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبهرک، حبیبه سرابی، هوا عالم نورستانی، ماری اکرمی، نرگس حفیظاده او لسګونه نورو شزینه فعالانو نمونه لیکل شوی دي. هڅه مو وکړه چې د شزینه فعالانو د دغه د لیک په اړه طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم واخلو. خدای دغه راپور تر خپرېدو پورې پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر معترض انجونی چې د طالبانو لخوا د انجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه کړي وای، طالبانو وهل ټکولي او ورسره یې خورا بد چلند کړی دی. د اعتراضونو دغه لړۍ د ننګرهار له پوهنتون څخه په دیشوار سره پیل شوه چې یا ټول یا یو هم نه. په دغو اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضین او لاریون کوونکي ټپیان سوي هم دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو شمیر انجونی او خزی چې د طالبانو د سخت دریزو پریکړو په غبرګون کې غږ پورته کړی د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. یو معترض انجلۍ چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، نن ازادي راډیو ته وویل د هرات د پرون ورځې لاریون کې ګډون کړی او خو طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی.
اول اجازه فعالیت هر ندادن
لومړی اجازه نه راکول او وروسته موږ په سوډلو وویشل شو. بیا راغلی موږی او ګواښولو چې تاسو اجازه نه لري چې لاریون وکړي. د ترقې لپاره کې د ولایت پر لوري هغه سیمه چې موږ پکې راټولې شوې وو طالبان د وبښندونکو موټر په وسیله موږ وویشلو. هوا سړه وو، دوی موږ ته اجازه نه راکوله چې بیرته کور ته هم ولاړ شو.
دوباره ما به خانه بریم.
یو بل معترضه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
تر این چند روز خود شهر آرش نظامی گرفته بود و
د سوبرزی خر نظامی شوی وو او طالبانو غیر انساني عمل کاوه، مثلا په خلکو یې او بشیندلی او په غیر انساني کړنو سره یې دنجونو مخنیوله. هغه خزو چې غوښتل یې له معترضینو سره یو ځای شي اجازه یې ورنکړه چې له کورونو ووزي. دوی سړکونه او واټونه هم تړلی وو.
طالبان معنی معترضان شد.
ننجون او خوځو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو او وروسته اعتراضونه د ننګرهار له پوهنتون په دې شعار سره پایل شول چې یا ټول یا هیڅ یو. وروسته کابل، تخار، کندهار او هرات ته وغځېدل. خو په دې لاریونونو او اعتراضونو کې معترضین د طالبانو د وسلوالو لخوا وهل شوي او ټپیان شوي. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې لیدل کېږي چې د لاریون کوونکو معترضینو د خپرولو لپاره هوایي ډزې هم کېږي. له دې په یوه ویډیو کې یو طالب وسلوال یوې معترض نجلۍ ته د مرګ ګواښ هم کوي.
زورتون به خانم ما میرسه.
میگم گپ نزن، به خدا میکشم همینجا.
بیا بکش، بیا بکش، دستم بیا بکش.
لادیون کوون کو معترضونو سره د نامناسب چلن پاره مو د طالبانو له چارواکو نظر و پخت خو یاندې جواب را نکړ. ځنی معترض انجونی وای طالبانو په دې محدودیتونو سره د نوې ملسیزي کړنلار بشپړه کړه او افغان جونی او خزی او افغانستاني درې لسیزي ورسته یوړ. د طالبانو لخوا د جونو خزو پر مخ ته په هنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې کوټه او نوی دیلی کې هم لاریونو نشوي او د طالبانو د افریقا غندر شوې ده. په جونو خزو د طالبانو محدودیتونو کې تر اوسه لښپګم ټولګي پورته د دوی پزدا کړو او په هنتون ته پتلو بندیز لګول شوی. طالبانو په خزو مخ پټول اجباري کړي، خاري حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټلو بغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګولې او تر په یو ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي مؤسسو کې دوی له کار کولو منع کړي. طالبانو همدا ډول خزل هر ډول سیاسي فعالیت هم راګرځولې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د شوزو لوانډې پرته ممکنه نه و چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغه مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څخه باندې څلوېښت کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د شوزو لوانډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه پر ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورونیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی قومی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. ښاغلی تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یو انجلۍ وژل سوي او یو ښځه ژوبله سوي ده. د بده اصل کې د چیلې د تورزم مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې و. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یو سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلی. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سشکل کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره شزې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورونیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز ولګاوه. پنځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی بریټ په پایلې کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې پورز د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې ده. په بیان کې راغلی چې په وژل شوو کې یو افسر او څلور سرتیری شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتون کې ډلې منلې دي. پر دې بریټ سربیره لشت لږ دولس نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي بریټ په اړه خبرداري ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ بریټ وروسته په لوړ خبرداري کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د بریډ پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې بریډ احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتک او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یک شنبه وو کسان د ورستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړه ونیول. په خبر کې ویل سیوی چې په نیول سو کسان کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د ورستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړه ولري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څنګه لخواني ول سیوی چې په هغه کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنوی پروپورونی کې ویل سیوی دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي. بریتانوی چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر لنیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل سول چې یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د روسي او اوکراینی رسنوی راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې څو سو مایل فاصله لري د چاودنې ژغ اوریدل سوی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري ایجنس وایي نه دی توانیدلی دغه راپور تایید کړي. د اوکراین آر بی سی خبری اجنس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وي. د روسیې بیزه خبری اجنس بیا د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ ژغول سوی او د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالي زیانونو په باب لا څه نه دي ویل سوي. په کندوز کې د ځینو تولیدي کارخونو څښتنان شکایت کوي چې د نظام له بدلون سره د دوی د تولیداتو بازار خورا پیکه سوی او له کبله یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي دي. د پانګوالو د خبر له مخې د عمومي موادو د بیې لوړېدو او د بازار د نشتوالي له کبله دوی د خپلو تولیداتو کچه او د کارکوونکو شمیر راکم کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر او پانګوال وایي چې د صنعتي پارکونو نشتوالی له ستونزو سره مخ کړي وو. په یاد ولایت کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال وایي د صنعتي پارکونو نشتوالی تر څنګ د برېښنا لوړې بیې او د مالیې لوړوالی د دوی پر کار او فعالیت یې ناوړه اغیزه کړې ده. په کندوز کې د فیاض حسنزاده د تشناب کاغذو د تولیدي کارخونې مسؤول بشیر احمد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 20-21 سال مشه د فابریکا
کابو یه وشکاله کیږي چې موږ په خپل شخصي ځمکه کې دغه فابریکه جوړه کړې ده. د صنعتي پارکونو نشټواله د صنعتګرو په وړاندې جدي ستونزه ده. په خا موږ پر کور دننه سربیره تاجکستان ته هم صادرات درلودل، خو اوس خارج ته صادرات نه لرو.
د پانګوالو د خبرو لمخې چې په خوا دوی یو شمیر گاونډو هیوادونو ته هم صادرات درلود، خو د نظام بدلون سره له هیواده بهر د دوی په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په یاد ولایت کې د پلاستیکي لوښو د یوې کارخونې مسؤول محمد اقبال آزادی راډیو ته وویل
کاروبار خو موږ دوه وخته کار کولو، خو اوس یوازې یو وخت کار کوو. د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې پانګوال له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت باید په کندوز کې صنعتي پارکونه جوړ کړي تر څو د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
محمد داود چې له شپږ کالو راهیسې د پلاستیکي لوښو په یوې تولیدي کارخونه کې کار کوي، هغه د خپل کار په اړه راته وویل
دا کاروبار دی بوسې چې نشته کاروبار کوڅو کې دا پتاوی خرڅو سو کې بوسې په بنزل شاخلو په لاس په پښل روپیه خرڅو په 20 روپیه بوسې زمنګ وځه هغه نه پکا برابر ځانو دا پاره چې دا خرڅې کې بیرته په امریکا ته راوړم موږ بیرته بدلې ځانو دا پاره نه پکا برابر کوي بوسې
د ډیرش کلن جان باس چې د لسکسیزه کورونې مشري ورغاړې ده. هغه د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د پانګوالو ملاتړ وکړي تر څو په کور دننه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوو مونږ 9000 روپۍ معاش لرم. دا هلته مونږ غواړو چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولایتو ته ځي بیکاری دی واجیزي که کاری ولې به خارج مملکت وته ځي.
د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس مولوی محمد رحیم سیرت بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به د پانګوالو ستونزې هوارې شي.
د رابطه به پارکای صنعتي
موږ د صنعتي پارکونو د جوړېدو په خاطر خپل هڅې پیل کړي او په دې اړه موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته یو وړاندیز هم استولې ده. تم لرو چې زموږ وړاندیز منظور شي او ډیر ژر به موږ په کندوز کې د صنعتي پارک خاوندان شو.
اوس مهال په کندوز کې 1500 لوی او وړې تولیدي فابریکې موجودو فعالیت لري او په دې کارخونو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. خو د پانګوالو په وینا د صنعتي پارکونو نشتوالی او د برېښنا لوړې بیې د دوی کار او فعالیت ټکنۍ کړی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. درسي ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه د رادیو خبريږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شوی اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بې تاسو ته عکس اندر ښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره به چی شبل کیږي؟ مالیکول بل کیږي نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم وو. د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کیږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلی کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسې کتلی سي مثال رسۍ ده کې ډېره کش کې شکېږي، تناب دی، برق نسي تېرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري، د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے، دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته، بیا پیریډ وایي. که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی د عضوي مرکبات منابع وایي چې په خوا داسه کې د وچ ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتات څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نه ښایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشم، وړي کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوئید چې دی کانین دی، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسني مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاف، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره ده هم د اوسني مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسني مرکبات ځینې جلا شوي دي. سلرم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه، ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایع ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه، رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه. چې په ډیره حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وه، هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدلی کوم عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بله جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګ د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له کرسټلایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کېدل، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، ایکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم ده هغه عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت ده کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.